مایستای سبا پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشد. صالح صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغل تاسو مننه اوریدون کتا از مال خواه سلام ده خبرونمو تر نوه بجو دوام کبی. د خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره جدي خبري راغنده نتیجه ورکړي. نن دوشنبه د سلواغې عدلوي 28 د فبروري 18 پیل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنټین سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسالې د حل په سترګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan
موږ پر هغه هڅو چې پاکستان د سولې پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړی بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت چې پاکستان د ستونزې په سترګه کتل کېدل قریشي داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د مونشان یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوتریش پرون پاکستان او د دغه هیواد وګړي وستایل. د پاکستان خلکو د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی، له هغوی سره یې ټول امکانات شریک کړي دي. ګوتریش افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې له پاکستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي. اټکل کړي چې په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم سوې ده. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېد. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنټین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتنی ناروغیو د ملي انستیتیوت رئیس انتونی فوچی پرون سی بی ایس ته ویلي دا 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کرونا وایرس د یوه مسافر د اخته کېدو راپور ورکول سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3 د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 4 ورځو لپاره په قرنټین کې وه چې 3,000 سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کرونا وایرس د 90 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ورسره په کښتۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 355 ته ورسېد. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په وایرس اخته نه دي دا انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووځي او د حکومت لخوا په دربست سوې الوتکې کې کورونو ته ستنه سي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د 2 اونیو لپاره به له نورو کسانو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کرونا وایرس اخته دي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک سوی بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون، کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی وو او په هغه کې ویلي و چې د یو خبري راپور له کبله د مرګ وښونه ورته سوي دي. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناهله پاتې دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولې دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې شول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د 9 په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنی وایي چې پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی حلی رضا نصری دولتي اژانس سرنا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجې وه. تاسو زه دی رادیو ته ورجیست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې پروسه له نږدې په دقت څاري.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
د سولې موضوع په دې وروستیو کې تود شوی ده. په پکتیا کې په یو غونډه کې د سولې او اوربان غوښتنه وشوه.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي د انټرنیشنل او نړیوال مملکتونو د فیصلې لخوا.
په غزنی کې ماشومان هم د سولې او آرامۍ غوښتنه لري.
خدای په دې وطن کې سوله راولي. موږ باید سوله وشي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایو، مکتب ووایو، موږ په خپل کار اخته شو.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحده ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ 2:19 د پروګرامونه خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکې دي. تاسو عزیز دی رادیو ته غوږ یاست. ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبري ښه نتیجه ورکړي. انټونی ګوترش د خبري په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې پرون وکړي او ویل چې د افغانستان د سولې د ټینګښت هڅې له نږدې څاري. تفصیل له سپی ولستان ښینه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبري وکړي. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نه راغنده پایلې ولري. په تیره بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکیانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته
کیږي. and the permanent ceasefire
د کډوالو په چارو کې د پاکستان په قربتوب هدا نړیوال کانفرنس لپاره یو ورځ مخکې یک شنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته داډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمل لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو دی یوې ورځنۍ پروسې شاهد وي چې په دوام به له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یو معامله خورا هیله بخون کې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موجود حساسیت امنیت په خاطر د نوم د نه خودو په شرط د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. ځینو لویدیځو رسنیو ویلي و چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د په خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامیې خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
بلخو د پکتیا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د سولې په روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته سي. دوی وایي چې د سولې د موافقې پر مهال دي له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره وسي. تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لاسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو له فیصلې نه.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیرش کاله مخکې امریکا روسانو وطن لای ولس کاله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولې خلک وزر سول هلته خو نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوسي په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو به بیا جنگ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیلمن دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
بلخو د سولې ولسی حرکت وایي چې لمړی باید اوربند وسی بیا د سولې خبرې پیل سي. د بدسل کې د چپرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرته سري سولې د ټینګښت په هدف لاریون او ولسی غونډه سوي ده. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دلته موږ کرای چونی کوو، خدای په دې وطن کې سوله راولي. موږ باید سوله وسي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو. په دا ملک کې موږ ورور وژله بسته.
دا اته کلن امین دی. امین د لاسي کراچۍ تر شا ولاړ او لیکلی شعاري په لاسونو کې نیولی لیکل سوي دی: موږ سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسی حرکت له لورې په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د ښار په یو شمېر واټونو لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یوه غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو تر څنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو تر څنګ سلګونه تنه سپینږیرو، ځوانانو، ښځو او ماشومانو ګډون کړی و. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
خوشالی راولے پروردگار امن سولا آزادی راولے.
دا سولې ولسی حرکت د مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل: زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زموږ اصلي ادب ولس راویښونه ده او دغه ولس راویجی کول دي. نو بس ولس راویښ شي او په اخیری کې یو پرېکړه وکړي چې د نړیوالې ټولنې مخې ته. زموږ اصلي ادب ده، موږ غواړو د نړیوالې ټولنې مخې ته کېنو او هغوی ته ووایو چې نور دا جنګ بس کړي. دا جنګ زموږ خپل نه ده، دا جنګ پردی ده.
دا یاد حرکت یو بلغړی حاجی محمد نیکزاده وویل: موږ سوله غواړو، لومړی باید اوربند وسي او بیا د سولې خبرې پیل سي.
لومړی باید قربان دوسی او د قربان د سایه لاندې د سولې خبرې شروع شي. کچیر دوی د خشونت تر کمیدلو زنه جوړوي، کچیر دا زنه واقعیت د قربان د پاروي د سرتاسری قربان د پاروي بیا دا زنه ولست قابل قبول دي، نو هغه هم د افغان ولست ګټه ده او هغه ته شرع خلاص.
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل خلک دې د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي.
موږ د دې په خاطر راوتلي یو چې اول غزنی ته ډېر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولس سره ملګری شي، ځکه په غزنی کې چې په هر ولسوالۍ کې کښته کېږي دوه بیرغ او ادیره ډکه ده، یو سپین بیرغ دی بل ملي بیرغ دی.
چې طالبان او عسکر دواړه لاس په لاس روان وي، یو بیړنی اوربند خو خدای اوس دستی راولی، پروردگار امن سوله ازادی راولی.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر موضوع نړیوالو مطبوعاتو هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. نیویس نوري ورته کتنه کوي.
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه د یوه دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر په خپله ویبپاڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیواله ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو میلیونونو بې ځایه شوو افغانانو هیلې مړاوې شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس بچ د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي. نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي. هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولی وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو، شخړو، نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونو افغان میرمنو، سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډېره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا 4,600,000 افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. د دغې ادارې په وینا 2.1 میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 90 په پاکستان او ایران کې اوسي. پاکستان د 1.4 میلیونه او ایران هم د 1 میلیون قانوني کډوالو قربانه دي. د یو این ایچ سی آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بېرته خپل هېواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړي او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تګ یو مهم فرصت ګڼل کېږي. ډیپلومات خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي؟ ډیپلومات لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمېر جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول. د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستاني طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي، بلکې د بلې سخت دریځې ډلې د بلوڅانو د جمهوري غوښتونکو پاوځ چې د پاکستان پر ګټو حملې کوي او جګپوړي مشر هم څو ورځې مخکې په ایران کې ووژل شو. د ډیپلومات په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کېږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. ډیپلومات خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمېر پاکستاني سخت دریځو وژل کېدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي، هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنګټن سره د اسلام آباد مرسته بې بیې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان یې د ځان دښمنی بولي اقدام شوی دی. ډیپلومات لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو.
د اوبو او انرژي وزارت وایي د سږ کال ورشتونه د کال د سمسورتیا لپاره ښه زیری دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې اوسني ورشتونه به د راتلونکي کال لومړیو کې د مځکې لاندې او پر سر د اوبو زیرمې زیاتې کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر تابب یې وایي چې په تیرو 400 کلونو کې د اوبو د مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو دوی په دې برخه کې یو منظم پلان جوړ کړی دی. نور جزئیات د ډیوی نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارتې سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي ډل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
سلام، من صدف هستم. من 18 سال هستم. من در خانوادیم خود معاو میبرم. نسبت خانه ما وین در کوسته. مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی ممرای من کمک نمیشه. کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه. من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم. ما مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیا نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارډو افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
د ډیوی نادر راپور مو اورېده. تخر اوسېدونکي شکایت لري چې په وروستیو ناامنیو او جګړو کې د دوی کورونو ته زیان اوښتی او دوی په مالي لحاظ هم زیانمن سوي دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې پلانونه سنجولي دي. اجمل آریان راپور لري.
په تخار کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونو تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل: له موږ سره یوه اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالي مرسته وکړي ترڅو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوي مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 600 متضرر او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو مؤسساتو په همکارۍ د متضرره شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرره شوو کورونو ویشلي دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تالقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له واشنگټن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. حسن روحانی پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي، خو امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهم یې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
دی ایران ولسمشر حسن روحانی ده هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي، خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته وروګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی ویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیه او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پریښود او بیرته یې د یورانیمو بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړېدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماتیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبتې پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو، ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي. مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي، امریکا دا درې وړه کارونه کړي او موږ یې د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بېثباتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یکشنبه په کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
اجمل مسعود زی له پکتیا په خپل سمس کې لیکلي پاکستان د افغان کډوالو مرستې د افغان کډوالو لپاره نه مصرفوي بلکې په پاکستان کې د افغانانو ډېرې ستونزې په دغه مرستو تر اوسه پورې د خبره چې حل شوي نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي پرونی څرګندونه چې د افغانستان د سولې په تړاوي کړي له فریبه ډکې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي تر څو چې له پاکستان څخه قوي ضمانت وانه خستل شي له طالبانو سره د سولې خبري کوم معنا نه لري، ځکه چې د طالبانو پر ځای به یو بل ډله وروزي. قدیر تکین لیکلي د جګړې شکیل اړخونه باید له انعطاف څخه کار واخلي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک د افغان سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې په دې موافقه کې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې ایسي. خپلواک صافی د لغمان لالي شنګ څخه لیکي، پاکستان هیڅکله د افغانستان په چارو کې صادقانه نه دی، بهرنیان باید د پاکستان په دوه مخي ونه غولېږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنگیالي به له جنگ څخه په دې ډول لاس واخلي او په افغانستان کې به سوله راسي. د ده په خبره چې په جګړه کې د طالبانو ګټې دي. نوریدین الازار منګل د پکتیا له سمکانۍ ولیکلي، موږ خوشحاله یو چې طالبان تشدد کموي، خدای دې توفیق ورکړي او په راتلونکي کې غواړو چې د وینې تویدنې مخه ونیول سي او دایمي اوربند وسي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون باید د چا تر فشار لاندې رانیسي، خپل کار دې وکړي او وروستۍ نتیجې دې اعلان کړي. قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي، د ټاکنو وروستۍ پایله باید پرته له ځنډ او سیاسي فشار څخه اعلان سي. عتیق الله هلمند له زابل څخه لیکلي، د پسرلي پراتګ سره مې له افغانانو څخه هیله ده چې